درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه هم د شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. ښاغلی ویست نن جمعه پر خپلې اکسپانې دا برید بېرحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یو ویشتنه ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د لدې کتنې وروسته پر خپل اکسپان کښلې چې د هند باندنو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2014 کال د اړتیاو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. وس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې مشت یو شمیر افغان خبريالان وایي په 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبريالان اړ شوي چې دندې پریږدي او نږدې 300 نور له هیواده وتلي دي. د خبريالانو د مارچ په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هیواد کې 11 رسنۍ بندې شوې دي. د خوړو پروګرام یا WFP وای اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له نامه سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 15 کلنو کم عمر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتر کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړي اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شوې چې د خړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند بخښنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتمي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. لدې کبله د اوکراین ډیری برخي له برښنا به برخي شي ویدي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي پر خپل اکسپانې لیکلي روسیه نن شپه پر اوکراین د بي پيلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوي بریدونه کړی دي. د دې موضوع تفصيل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د کندهار پرونی حمله وغندله. یو شمیر هیوادونو او سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. په نورستان کې د پوهنې ریاست طالب چارواکي وایي د مؤسسو په مرسته نشتې شلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې، خو د نورستان اوسیدونکي وایي
دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي.
د افغانستان په شمال کې د جواز په وسیله په دودیز ډول غوړي جوړې شي.
زه خوب روغانم، یم ایروغان وطن خود.
جواز کی خالص ته کنزلو او د اصغرو غوړي تولید کیږي.
ډیرای افغان کروانګروي تیر کال د نرخونو بدلون کاوان ورواړو.
سی غنم او تخلګو سری اخیستی ولې په وزر پی باندې ول غنم ل 300 افغانو نه هتا راکه د سوق 130 روپی په 200 روپی باندې خرڅ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه بیرحمانه تروریستي حمله بلل دي. که څه هم په کابل کې د پرونی برید مرشوب لپاره څه نه دی ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پر اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر یوې شپورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د رنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخا کړه پرپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورځې د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل ایکسپرنه په یو ټویټ کې تازه لیکلي، متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بیرحمه ترګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکسپرنه د بریدونه غندلی او لیکلي، دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وري په دوهمه د سهار پاتنیمو بجو وشو، د ځای سرچینو په حواله تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه خودلي. کابل خاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملي شو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپل ایکسپرنه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د رنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبان حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوذ لري او دوی کولای شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو پر وړاندې بمی او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمی بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده اسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسلوالې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په دریم کال هم لس زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور پدیاړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ حمل په دوهمه د دې وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي اغلا کړی دی. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له 1 میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي تور ورځ وه. دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تیر ورځ د وري په دوهمه خبر شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنۍ زده کړو د دوی پټکو د طالبانو د شرمون کې بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسۍ او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې خبرګونونو په اړه رسمي هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور او پزرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي، د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خو نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په جوړ کې کړی دي. د مکتب باندې ځاز موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي، جړه، ما سوادي هیڅ بل کار نه لري.
یو ځکهون کې هم چې نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالي شوی، ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ ډیره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې دی ولسم ټولګي ځکهون کیدای قرضاسیا واخیسته، خو زه د طالبانو لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او پراتلونکي کې ډاکټر شم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونې ومو ټولګي او ته بریالي شوی، خو نه تایید شوی راپورونه یې شمیر 313,000 نجونې خی چې سکل ومو ټولګي او ته بریالي شوی او په منځنۍ زده کړو د طالبانو د بندیز لامل د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زده کړو او ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 28 د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د دې د دې ورځې په مناسبت په خپل اکسپرنا کې د حملې کلی چې په ورته وخت کې د افغانستان شپاله سلنه کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده. د څښاک اوبه نه پیدا کېږي، که چیرې پیدا هم شي تروي دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس وشیرن هم نیست که اونه را بخورد دیگر، مشکلات هم زیاده.
هر څه چې ډیر وي او ترې سم استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډیرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي، او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤولین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیون وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغېزو سره د تطابق او د هغې د اغېزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړې دي، چې د باران د اوبو راټولول، د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
په ټولیزه توګه لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډېر کار وشي او په ورته وخت کې هېوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار وکړي. دا د حل ښې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
کاش بتیم
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتننګونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
وظیفه حکومت هاییست که در
بهبود دا حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربنا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لار واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی خشي. خدا په دې معنا نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیاردو څخه زیات خلک په هغو اوبو متکي دي چې د هېوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هېوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هېوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړې کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال رادیو ته وویل
دلته موږ درې کریو کوټه خیل کولالګو د لوځي په نامو باندې کریو په زرها او کورونو تقریبا کورو تعداد به محفوظ ورو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم دشه دي چې موږ د کولاو بر کورونه او بر ترجه هغه پوچې دوی دغه به موږ ته ډیره فائدہ وکړي. هاته د چخن او به موږ ته وس کم دي چخن او بنه دي دا به د کاریزو هغه سره ډیر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې شاله دا ډیر ګټه وردو د موږ د زیرات لپاره د کاریزو لپاره د چخن لپاره د لپاره به ډیره ګټه موږ ته وکړي.
سره لدی چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بلی خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنۍ یو د لاسل هر ډول اسانتیاو به برخه پاتې شوی ده. د زرمت یو بل اوسیدونکو علاودین وویل
بیا هر شی په برخه کې ضرورت لرو دی برمو په واغ کې ضرورت لرو چې برمی راته وال شي دی کویو په ضرورت لرو دی بیا لو ضرورت لرو چې راته پخی شي. نو دا واستې سلام در ته خو یې موږ په خپل مصرف جوړ کړي په خوا جرمنی راته جوړ کړي د ام زهر شاه په وخت کې دیغه وخت وځه کې سوي دی چې موږ ته دا پاکی سي ډیر غټک پیدا براته ورسوي.
بلوري تزوی چارواکی وای د پکتیا ډیرې سیمې چې سور طبیعت لري او پوجم کې ور باندې واوریکيږي د اوبو غنې سرچینې لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چګډیمونو جوړول په پام کې دي. د کلو پراختیا مشر مولوي صادق وویل
تقریبا څوارلس پروژې دي چې پکتیا کې روانې دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو ولس سره او اطمینان او ډاډ ورکوو چې د خپلې بودیجې او د خپلو امکاناتو په نظر کې نیولو سره به انشاءالله نورې پروژې هم راوړو.
یاد دې وي افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د آب و هوا بدلون ورباندې پوره اغیز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
روسیه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د هیواد انرژي تاسیسات او د اوبو بندونه پرخه کړی دي. له دې بریدونو سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او ځل بیا خپل لویدیځو متحدانو د روسیې پر ضد په جګړه کې د ډیرو وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده، خو روسیې ویلي دوی اوس عملا په اوکراین کې جګړه پیل کړې ده. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
روسی نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نخه کړې چې ورسره د دې هیواد په ډېرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې تر اوسه د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په دوو توغندۍ وشتلې چې ورسره د دې بند یوه برخه زیانمنه شوې، خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بن کې ورلګیدلې، خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل یک شبکې په خاني ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون الوتکو او نوي توغندیز بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړي نړۍ یرغلګره روسیه ولیده شو د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې بنخه کړل. هغه زلنسکی او زلبیا په خپل لویدیځو متحدینو غږ کړی چې اوکراین ته د وسلو مهمات لیکت چټکړي. د زاپوریژیا سیمه ایزو چارواکو بیا ویلي روسیې پر دې سیمه دولس بریدونه کړي چې په کې اوسن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې برېښنا هم قطع شوی، خو د اوکراین د ایرو اتوم برېښنا شرکت بیا ویلي چې ویجاړ شوی مزي بیرته ترمیم کړي دي. لدی سره مهاله خارکیف د روسیې د توپورو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د سیمې یو چارواکي اولیا سینهوبوف پر خپل ټلګرام ویلي يرغلګرو د انرژي پر تاسیساتو 15 بریدونه کړی دي. دا غب خبره اوس په خارکې برېښنا نشته. بل پلو بیا د کرملن ویانت دمیتری پیسکوف د ای ای اف په نوم یو رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې له کبله روسیه او سملن په اوکراین کې په جګړه بوخته ده. دا غغلی پیسکوف په خبره موکا پاجګړه کیو دا جګړه د ځنګړو پوزي عملیاتو په نوم پیل شو، خو لویدیځ هیوادونو د اوکراین په لوي پیل کړه. اوس دا سموک لپاره جګړه ده. دا 2022 کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی. روسیه دې جګړې ته د ځنګړو پوزي عملیاتو نوم ورکړی و.
له خبرونو ور اخوا
د تخار په چابل وسوالی کې لا هم خلک له خپل کرنیزو محصولاتو لکه زغرو، کنزلو، پمبدانی او نورو دانو څخه په جواز کې غوړی جوړوي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې اکثره خلک د قابلی پلو په خولو لپاره د زغرو او یا هم د کنزلو له غوړیو کار اخلي، خو شتمن او خاص خواړه خلک د کنزلو او زغرو هغه تیل رانیسي چې په جواز کې تولید شوی وي، ځکه د جواز تیل خالص دی او ځانګړي خوشبوئی هم لري. خو د ماشینونو له رواجیدو سره په شمال ختی زون کې د جواز صنعت پیکه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار په چا ابلس ولای کې لا هم خلک له کنزلو، زغرو، پمبدانی او نورو دانو څخه په دودیز جواز کې غوړی تولیدوي. دا د هغه جواز چلون کې غږ دی چې په وسنی عصر کې لا هم د جواز په وسیله خلکو ته غوړی تولیدوي. پنځه شپېته کلن محمد اسکر د تخار د چاهاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له څلوېښت کلونو راهیسې د جواز په څرخولو سره د خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هر جنس کې بوش روغان دوسته شم مدري ماشین او میکنیم
له هر ډول زراعتي محصولاتو څخه چې هغه غوړي ولري په دې جواز کې ورڅخه غوړي تولیدوم. خلک فرمایش راکوي زه د هغې په خوښه د زغرو، کنزلو، د بنګدانې، د پنبدانې او د اپتا پرست ګل له زڼو څخه دلته غوړي تولیدوم.
محمد اسکر آزادۍ راډیو ته وویل چې د غوړو جواز د آس په وسیله څرخوي او هر ورځ څلور منه د زغرو خالص غوړي او لس منه کنجاړه تولیدوي.
دا
جواز چلونې تاریخ له پنځه سوه کلونو څخه زیات دی. دا جواز ما په خپل لاسونو جوړ کړی دی. دا جواز په ټولو برخو له لرګیو کار اخیستل سوی او یوازې پورته برخه کې یو ځای وسپنه کارول سوی ده. زه هڅه کوم تر څو دغه دودیز لرغونی سنت ژوندی وساتم.
جواز له لرګیو جوړ ساده دودیزه د غوړو د تولید وسیله ده چې له سون توکو پرته د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي. د کنزلو، زغرو، پنبدانې او د نورو دانو د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د تخار د چاهاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جواز غوړي هم خالص او هم صحي دي، ځکه د انسان روغتیا ته ضرر نه رسوي.
روغنی بدون امراض است.
د جواز غوړي به ضرر دي، د انسان روغتیا ته هیڅ ضرر نه رسوي. زه خپل لډیرو کلونو راهیسې د همدې جواز له غوړیو ګټه اخلم، ځکه په ماشیني غوړیو کې هر څه ګډ وي او خلک په ډول ډول ناروغي اخته کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي چې د ماشیني غوړو په پرتله د جوازي تیلو قیمت هم لوړ دی.
په جواز کې خالص د کنزلو او د زغرو غوړي تولید کیږي او بل څه نه پکې ګډوي. د کنزلو او د زغرو تیل خپله درمل دي، د انسان وجود ته ډیره ګټه رسوي. زما عمر اویا کلونو ته رسیدلی. د همدې غوړیو له برکته هیڅ ډول ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم.
که څه هم اوس مهال په تخار ولایت کې د غوړیو لسګونه وړې او لویې ماشیني فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر جوازونه موجود دي او خپل مینوالو ته د زغرو، کنزلو، پنبدانې او له نورو دانو څخه غوړي تولیدوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې په داخلي بوریجا او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نږدې شلو ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي تعلیمي کال کې به د تیر کال پرتله زیاتې بریاوې ولري. په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو خونځې ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نور اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
د داخلي بودیجه نه حتی 2 میلیونو افغانۍ په ارزښت تنظیماتي پروسی تر سره شوې دي. اته مکاتب پورې یادونه کولای شو دا ستر لسو پورې مونږه د موساتو په همکاري ترمیمات تر سره کړې دي. شپږو مکاتبو کې مونږه د اوبو سیستم د سری تشنابونو او دغه سينور یاتی دیوالونو او نور لوازماتو امکاناتو برابرښت دغه پروسه تر سره کړو. ډیر مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه تکمیل کړه.
هغه وای اوس هم ډیره خونځي ودانی نه لري، خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري یو شمیر خونځي او ودانی جوړ کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
دی نوې کال لپاره امیدونه ډیر دي مونږ غفات مکاتب ترمیم کو پغه باندې کار کو هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبول په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ان شاء الله ځکه هغه تیر تجربه کولې شي مونږ ته ډیر راز ده کې او هغه ته مو سره نن ټول امیرتون مو متوجي کړی دي چې هغه نیمګړتیاوي باندې کار وکړي او هغه حل لپاره لازم اقدامات تر سره کړي
د یاد ولایت وسیدون کې به وای د خونځي او د ودانی او جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده چې باید لشپګم لورو ټولګي خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمی نشي پوره کیده او د هر ورځې په تیرې دو مخ په زیاتې دوه ده.